द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اردن کو ډیور ریډیو ته یو واره بیا په خیر رالی دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د جولای 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن اته افغانستان کې دی د ماسخوتن ونی میو دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 11 بجې دی د ډیور ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زو شعیب زاده
او زو محمد اکرام
هر کله وایو ډم بیس تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف د چین په مرسته د گوادر بندرګه او گوادر کاشخر منصوبه به په هر حال کې جوړوي. د پوز مشر بلوچستان پنجګور سیمې ته د سفر په وخت خبر منلی چې دغه منصوبه لپاره صوبه کې امن ضروری دی.
جنرال راحیل شریف وویل چې د دغه ډول پروژو لپاره په بلوچستان کې سوله او امنیتي وضع ښه کولو ته اړتیا ده.
د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلي رپورټ کې د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا وایي چې تیر کال د پاکستان فوج په ولخه کې د ترهګرۍ په تورونو نیول شو لږ تر لږه 100 تنان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت دغه رپورټ ته کوم ځواب نه دی ویلی.
په داسې حال چې ترکی، شام او عراق کې د وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړې، د ملک وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي عملیات به هغه وخت پورې روان وي تر څو چې ضروري وي.
قدر من اردن کو دا اوسر ٹکی اس پام شد دی اوسر نور مهم خبرو نو تفصیل تا
د پاکستان فوجي مشر جنرال راحیل شریف وای په کلکې ځپلي بلوچستان ایالت کې د گوادر بندرګا او د پاکچین اقتصادي راهداري لار به په هر حال جوړوي. د بلوچستان پنجګور سیمه کې جوړیدونکې د پاکچین اقتصادي راهداري سړک کتنې په وخت فوجي مشر ویلي پوځ یې تیار دی چې د گوادر منصوبې ته عملی شکل ورکولو لپاره هر قرباني ورکړي. نمولی بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ملیشه ځواکونو او پولیسو ستاینه کړې ده. بلوچستان کې بلوڅ جدای غوښتونکي د زیاتو حقونو او پخپلو وسایلو اختیار ترلاسه کولو لپاره وسلواله مبارزه کوي. بلوڅ قام پر سکوندونه تور لګوي. د ملک استخباراتي ادارو په زرګونو بلوڅان په زور بيدرکه کړي چې ورستو پکې د ګڼ شمیر بلوڅانو مړی ترلاسه شوی دي، خو امنیتي ادارې د دغه تورونو نه انکار کوي.
اخو د امریکای د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تفصیلي رپورټ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا ویلي چې تیر کال د پاکستان فوج په ولخه کې د ترهګرۍ په تورونو کې نیول شوي لږ تر لږه 100 تنان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې دمه دغه رپورټ ته څه ځواب نه دی ورکړی. دغه رپورټ تفصیل به د روانې خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. او د خیبر پښتونخوا په چترال ضلع کې تېره شپه د بارانونو وروستو راغلو سیلابونو نوره تباهي هم خوره کړې ده او د آفتونو په مهال د مرستې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای تر مخه تېره شپه په دغه بارانونو کې 19 کسان مړه شوي دي. د ادارې تر مخه تر دې دمه په چترال کې د راغلو سیلابونو د لاسه د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ای تر مخه مختلف سیمو کې 400 نه زیات څاروي هم اوبو وړي دي. سره د دې د چترال په بیلابیلو سیمو کې 10 کورونه هم تباه شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو وینا ده چې تر دې مهاله د 11 کسانو مړي موندل شوي دي او د نورو ورکو شوو کسانو پیدا کولو لپاره د لټون عملیات روان دي. چارواکي وایي چې چترال کې د سیلابونو په لویه پیمانه کورونه، دوکانونه، هسپتالونه، سړکونه، پولونه او حکومتي ودانۍ هم تباه کړي دي.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي تګلارې عملي کول وروستو په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلې دی. یوې غونډې ته د بینا په وخت داخله وزیر د قومي تګلارې دفاع کړې او ویلي ټولې امنیتي ادارې د قانون لاندې کار کوي او چا هم د آئینی اختیاراتو نه زیاتې نه دی کړې. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې چې د پاکستان سپریم کورټ او اپوزیشن ګوندونو د قومي تګلارې په عملي کولو بې اطمینانۍ څرګنده کړې.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی باړې تحصیل د اقتصادي یونټو یا صنعتي کارخانو بهاله لپاره د 1.5 ارب روپو نه سیوا پیکیج اعلان کړی. دغه اقتصادي پیکیج سره به د باړې تحصیل د 1.5 سل نه سیوا تباه شوي صنعتونه بیا بحالیږي، کوم چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او بیا له ترهګرۍ وروستو د ترهګرۍ پر ضد روانو عملیاتو کې تباه شوي دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایس اف امریکا ډیور ریډیو ته د دغه پیکیج په اړه په تفصیلاتو کې ویلي د دغه پیکیج سره به نه یوازې په سیمه کې کارخانې، سکولونه، سړکونه او د بیا ودانۍ نور کارونه هم ترسره کیږي. د خبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نور خبرې د ابراهیم شینوال صاحب نورو.
دا چې نن غوښنه خبر پښتونخوا د باړې ایجنسی دی فاتا چیمبر اف کامرس دی خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس سره په میټینګ کې دی داړې د انډستری دریم مرحله هغه بهاله آغاز کړو. تاسو به یاد شي چې په پیله مرحله کې پاور لومز افتتاح کړی و هغه په 16 جون باندې آنند غټ انډستریز د خلاصولو لپاره د میکانیزم اپروول ورکړو او یو قسم گرین سیگنل هغې ته ملاو شو چې هغوی خپل کاروبار او انډسٹری بیا بحال کولی شي. نو صرف انڈسٹری بند نہ بحال کی گی بلکہ ابھی کدا دل کا جو انوائرمنٹ ہم جڑے گی چاہے کہ خپل کار ابھی خپل کاروبار کو کولی شي آگے کی دی بازار امپرومنٹ شامل دی دل میونسپل سروسز ورکو شامل دی ریسکیو سروس شامل دی پکے روڈ امپرومنٹ کے پکے مختلف بائی پاسز دی دی باڑے دی کیرا سره کنیکٹیویٹی دی پارا روڈ دی سکولونو ہسپتالونو بحالی جاتا دی پول باندے تقریبا دا یونیم ارب نہ زیادہ خرچہ بکی گی. دا آن گوئنگ پروسیس دی ان شاء اللہ دین علاوہ نور فنڈز مرا جی اور مکمل طور باندې د ملټنسی نه بعد زندگی نارمل کول د پاره چې څومره غفیل وو ضرورت یې اب حکومت ورکړي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبر کوو ډیره مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
پدا سے حال چی ترکی په دو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هوایي حمله کړي. د ملک وزیر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي امنیتی عملیات به تر هغه روان وي تر څو چې ضروری وي. د ترکی پوځ شام کې د تونره بدلې دولت اسلامي په مرکزونو د جمعې د ورځې راهسې عملیات جاری ساتلي. د دې سره ترکی شمالي عراق کې د غیر قانونه ګرځول شوی کردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے په اهدافو تازه هوایي حمله شروع کړې دي. نور حال په تاسو زمونږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د ترکی حکومتي جنگي الوتکو لخوا د داعش ډلې په مرکزونو بمباري په دویم ورځ هم روانه وه. د داعش وسلوالو په ضد د هوایي بریدونو دا لړۍ د هغې وروسته شروع شوې چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د دې خبرې تصدیق کړی و چې حکومت یې د داعش ډلې په ضد د فضايي کاروایۍ لپاره د هیواد په سویلي برخه کې د جنگي جازونو د اډې استعمالولو امریکا ته اجازه ورکړې ده. د تیرې جمعې په ورځ د ترکی وزیر اعظم داوود اوغلو اعلان کړو چې شام کې به د داعش مرکزونه په نښه کوي. د ترکی سرکاري ټي وي په یو خبر کې ویلي دي چې د ترکی پوځي الوتکو تازه بمباري کې د شام سره په سرحد پرته سیمه کې بمباری کړې ده او د شام د سرحدونو خلاف ورزي نه ده کړې. د یادونه وړ ده چې د تیر زیارت په ورځ د ترکی او شام په سرحد د ترکی د ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ نښتو په مهال د ترکی یو عسکر وژل شوی و او د دغې وروستو د ترکی حکومت فیصله کړې وه چې د داعش په ضد به په شام کې هم کاروایانې کوي.
د امریکای صدر باراک اوباما ویلی په افریقا کې کاروبار د بیلابیلو ثقافتونو ترمنځ خندانو ختمولو او د یو پول کردار ادا کولو سره سره تشدد او مایوسی ختمولو کې هم رستا کولی شي. د کینیا نیروبی ښار کې د نړیوال تجارت غونډې ته د وینا په وخت اوباما په افریقا کې کاروباري خلکو او دغه بری اعظم د هیوادونو په تجارت کې د سرمایه کاری ډاډ ورکړو. نو موړی ویل افریقا د نړیوال ترقی مرکز جوړېدل پکار دي نه چې یوازې د افریقایي هیوادونو مرکز جوړ شي. ښاغلی اوباما د کینیا صدر کینیاټا سره په شریکه د غونډې کوربتوب کوي. اوباما چې پلار یې د کینیا سره تعلق لرلو اولنی امریکایي صدر دی چې د کینیا سفر کوي. د ښاغلي د هرکلی لپاره د نیروبی لارې کوڅې صفا کړې شوي او ول رنګونه هم ورکړې شوي دي. په نیروبی کې د امنیت لپاره 14,000 پولیس هم پر ځای کړې شوي.
د امریکای انتظامی د جمعې پورس اعلان کړی دی په مشرقي یوکرين کې د روس په لبا جدای غوښتونکو پر ضد جنگ کې د یوکرين امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکوي. امریکا د وړاندې نه د یوکرين قومي محافظ دستو ته تربیه ورکوي. د امریکای خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلي دا وخت د امریکای توجه یوکرين ته غیر ضروري امداد جاری ساتل دي او دا چې یوکرين ته د وسلو ورکولو کوم پلان نشته.
د امریکا د دفاع محکمې په د هغه امریکایانو غږ کړی دی چې د پوځي برتي مرکزونو بهر د په وسله په لاس نه ودرېږي. د امریکا په تینیسی ایالت کې د 15 امرین عسکرو د وژنې پیښې وروسته عام امریکایان د پوځي برتي مرکزونو ته ورمات شوي چې د خپلو پوځیانو حفاظت وکړي. د پینټاګان پریس سیکرټري پیټر کاک لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې موږ د عام امریکایانو د دې جذبې قدر کوو چې دوی د خپلو عسکرو حفاظت لا راوتي دي، خو موږ دا نه غواړو چې د وسلې سره د دوی ادریدل د امنیت په اړه زموږ اندېښنې نور سیوا کی. دغه بیان وروسته دغه راغلی کړی چې په اوهایو کې هم دغه شانې رضاکار نه په غلطۍ سره ټوپک خلاص شوی.
د برونډي صدر پیر انکورنزیزا په دریم ځل صدارتي انتخابات په داسې حال ګټلی چې د نوموړي دریم ځل صدارت ته ادرېدو آئینی حیثیت په سر په ملک کې لانجه روانه ده. امریکې او برطانیې د نهې پورس شبو صدارتي انتخاباتو غندنه کړې او ولي د انتخاباتو وړاندې تشدد او مخالفه ډلو یرولو له وجې انتخابات د اعتبار وړ نه دي پاتې شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف وایي په کال کې زپولي بلوچستان ایالت کې د گوادر بندرګاه او د پاک چین اقتصادي راهداري لار به په هر قیمت جوړوي. نوموړي دا خبرې د بلوچستان پنګور سیمه کې جوړیدونکي د پاک چین اقتصادي راهداري سړک ته کتنې په وخت کړې دي. نوموړي ویلي دي چې بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ملیشیا ځواکونه او پولیس غټ رول لوبوي، خو ویلي دي چې په بلوچستان کې د دغه غټو منصوبو د کامیابۍ لپاره امن ډیر ضروري دی. نور حال پی د کوټه نه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
د پوج امات څنګه آی ایس پی آر وی چې د پاکستان د پوج مشر جنرال راحیل شریف نن د بلوچستان د پنجګور دوره وکړه. نوموړي د پاکستان او د چین د اقتصادي لوی لاري د جنو برخو د جوړېدو کتنه تر سره کړله. د پوج د لوی لارو د جوړولو شرکت پرنټیر ورک پر پنځو بیلابیلو ځایونو باندې د سړکونو په جوړولو باندې بوخت دی. تر اوس مهاله پوری گوادر د هیواد له نورو برخو سره د نښلولو لپاره له 810 کیلومتر زخي 1.2 کیلومتر بشپړ کړی دی. د پوز مشر جنرال راحیل شریف پر دې محل باندې وویل چې د فرنټیر ورکس شرکت کار د ستاینې وړ دی او ویل چې د گوادر بندر او اقتصادي لوی لاره پروژه به دوی په هر حال کې بشپړ کوي او دا به د سیمې یو مهم دفاعي بندر وي. جنرال راحیل شریف وویل چې د گوادر د بندر په ضد باندې د غلیم په نت باندې موږ ډیر ښه خبر یو. د دله خولې چې دغه ښکلی خوبه موږ په حقیقت باندې د بدلولو لپاره پوځ به و هر ډول قربانۍ ته چمتو وي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د دغه ډول پروژو لپاره په بلوچستان کې سوله او امنیتي وضع ښه کولو ته اړتیا ده. د دله خولې چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو اف سي او پولیس د هغو ورانکارانو په ضد باندې د ستاینې وړ عملیات ترسره کړي دي چې د بارانیو په اشاره باندې دلته امنیتي وضع خرابوي. د بلوچستان د ولسی خلګو ستاینه وکړه. جنرال راحیل شریف وویل چې دا د ولس په مرسته باندې موږ دغه پروژې به ترسره کوو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوردونکو، دا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې قومي تګلارې عملي کولو وروسته په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی. په غونډې ته د وینا په وخت داخله وزیر د قومي تګلارې دفاع کړې او ویلي ټولې امنیتي ادارې د قانون لاندې کار کوي. نوموړي دا خبرې په داسې مهال کړې چې د پاکستان سپریم کورټ او اپوزیشن ګوندونو د قومي تګلارې په عملي کولو بې اطمیناني څرګند کړې ده. نور تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاناورو.
د سترې محکمې او مخالف سیاسي ګوندونو د نیوکو ترڅنګ د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې باندې روان عمل درآمد په کلکه دفاع کوي. او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار نن یو وار بیا دا دعوه کړې ده چې د سیویلین او فوزي ادارو د ګډو حلو ځلو په نتیجه کې ملک کې د ترهګرې په پیښو کې واضح حکمې راغلي دي. د پنجاب پینډه ښار کې خبریالانو سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې د ملي تګلارې د لاندې امنیتي ادارې د ملک د بقا په جنگ بوختی. خود د په خبره د بد مرغ زن عناصر سر د دې دارو د قربانو کا در نشته دي.
روز کے حساب سے پاکستان کے گلی کوچوں محلوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کاروائیاں ہوئی ہیں، جس سے تدارک ہوا ہے، پری ایمپشن ہوئی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی. جو اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوا. جو کہتا ہے کہ بڑی کمزوریاں ہیں.
دے وای چې هر څوک را پاسی او دا اعتراض کوي چې حکومت د ترهګرې په خاتمه کې سنجیدګی نه خایي. خو زه دا پوښتم چې دې اعتراض کوونکو ته هغه وخت یاد دی کله چې به هر وخت په ملک کې د ترهګرې واقعات رامنځته کېدل. خو اوس د وفاقي وزیر په خبره د فوج او پولیس د ځوانانو د قربانو په نتیجه کې د ترهګرې په پیښو کې واضح حکمې راغلي دي. چودري نثار زیاته کړې ده چې ملکي امنیت دا وخت د سختو ګواښونو سره مخ دی او دې باندې هله کابو موندل کېدی شي چې ټول ګوندونه او ادارې د حکومت مټې جوړ شي او د امنیت په معامله باندې په حکومت باندې د بې ځایه نیوکو نه ډډې وکړي. چودري نثار د ملک اقتصادي مرکز کراچۍ کې د فوج او ادارې رینجرز لخوا د جرائم پیشه عناصرو په ضد روان عملیاتو هم دفاع وکړه او دوی ویل چې رینجرز د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه دغه عملیات ترسره کوي. سرګند دی وی چې حکومت مخالف او د کراچۍ نماینده اکثریتي سیاسي ګوند متحده قومي موومنت تور لګوي چې د رینجرز د عملیاتو مقصد صرف ام کیو ایم په نخښه کول دي. د دې ترڅنګ د پاکستان سترې محکمې هم سو واري د ترهګرو په ضد اعلان کړی شوي ملي تګلاره باندې عمل درآمد په ترڅ کې مرکزي حکومت په کارکردګۍ باندې سختې نیوکې کړې دي او د یو کیس اورېدنې په مهال د سپریم کورټ یو قاضي جسټس جواد اس خواجه ویلي دي چې ملي تګلاره د قوم سره یو لوی ټوکه ده او د ده په خبره حکومت په شپږو میاشتو کې دا هم ونه کړی شول چې د ترهګرو مالي سرچینې وتړي. او که چېرې حکومت دا نشي کولی نو بیا ترهګرۍ باندې څنګه کابو موندلې شي؟ د پاکستان داخله چارو وزارت لخوا جاری کړی شوی شمیرو تر مخه د ملي تګلارې د لاندې امنیتي ادارو د ملک په لر او بر کې د 2000 نه زیات شکمنه تنان گرفتاره کړي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اورئ. په پاکستان کې د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی په ملکی موبایل کمپنو ته حکم کړی دی چې هغه خلکو ته څوک چې د بلیک بیری سروسز یا د هغوی موبایل سیستم استعمالوي هغوی ته خپل سروسز بند کړي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی وایي چې دغه فیصله د امنیتی اندېښنو له کبله پورته کړې ده. خو په پاکستان کې څېړونکي وایي چې د بلیک بیری سیستم او نظام ته امنیتی ادارې اکسس یا رسۍ نه لري چې د هغې ایمیلونه وکتی شي. په دې حق لبانې نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې ټیلی کمیونیکیشن اتارټی مشهور موبایل بلیک بیری سرویس ختمولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې دا ګام د سیکیورټي یرو له وجې پورته کړی شوی دی. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی دلته موبایل فون سرویس ورکوونکي ټولو کپنو ته ویلي دي چې بلیک بیری خدمات ختمولو لپاره د استعمال کوونکو ته د نوي ورځې نوټیس دی ورکړي او درې میاشتو پس به پاکستان نه دا سرویس مکمل ختم کړی شي. په دې نوټیس کې بلیک بیری سرویس ختمولو څه وجه نه ده بیان کړی شوی خو ویلي شوی دی چې استخباراتي ادارو په وینا دا ګام د سیکیورټي یرو له وجې پورته کړی شوی دی. مطبوعات د خپلو ذرایعو له خولې وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارو به بلیک بیری سرویس له ذریعې لیږل شوي پیغامونو څارنه نشه کولی ځکه دا ګام پورته کړی شوی دی. بلیک بیری خپل صارفینو ته د پیغام یا میسج او ایمیل یو خصوصي طریقې سره محفوظ ساتي او دا بل څوک نشي کته او نه یې څارنه کولی شي او یوازې بلیک بیری سرویس یا خدمت ورکوونکي اداره داسې کولی شي. پاکستان کې د انټرنیټ صارفینو لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې بول بی یو زنانه غړې سنا سلیم په دې حق لوي چې حکومت دا ګام ځکه پورته کړی دی چې د ترهګرې مخه ونیسي ځکه چې بلیک بیری سرویس څارنه دوی نشو کولی. خو سنا سلیم دا هم وایي چې دا د مسلې حل ځکه نه دی چې ضروري نه ده چې ترهګر د ترهګرې ټول کاروای یوازې د پیغام یا ایمیل له ذریعې کوي. دوی کوم ځای کې تربیت ترلاسه کوي او کوم ځای کې بمونه جوړوي په کار دی چې حکومت آ ختم کړي. سنا سلیم دا هم وایي چې پاکستان دستور تر مخه د هر چا حق دی چې هغه د خپل پرایویسي یا پوشیدګۍ دفاع وکړي او دا حکومتي ګام غلط دی.
اور صرف کمپیوٹر پہ یا فون پہ بات چیت کر کے تو دہشت گرد پلان نہیں کرتے نا. وہ آپ وہ کہاں سے بارود لے کر آتے ہیں, وہ کہاں سے ٹریننگ لیتے ہیں, وہ کہاں سے بم بناتے ہیں, کہاں بناتے ہیں, اور دوسری بات ہے وہ کس طریقے سے ایک روڈ پر آتے ہیں, چیک پوائنٹ جس روڈ پہ ہیں, اور آرام سے جا کے کسی کو بھی قتل کر کے اور پھر بھاگ جاتے ہیں.
سنا سلیم وایي چې بلیک بیری سرویس به دوی بند کړي خو بارود کوم ځای ناراضي بم کوم ځای کې جوړیږي تربیه دا ترخه گر کوم زی کې کوي او کوم چیک پوسټونو نه دا تیریږي باید چې حکومت په هغه زیاته توجه ورکړي. پاکستان کې دا سرویس استعمالونکو شمیره د 15,000 نه زیاته نه ده، ځکه حکومتي دا دریز چې دا ترخه گر استعمالوي زیات وزن نه لري. د نوړاندې کال 2010 پاکستان سرکاري توګه بلیک بیری په استعمال او وخت پابندي لګولې و، کله چې ویکیلیکس تر مخه امریکا کې پاکستانی سفیر حسین حقانی د بلیک بیری یو پیغام له ذریعے یو تاجر منصور اجاز نه د امداد غوښتنه کړې وه. په میموګیټ سکینډل کې سترې محکمې بلیک بیری ادارې نه د خبرو ریکارډ غوښتې وو، خو ادارې د دې ورکولو نه انکار کړی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
دا ډی ریډیو قدمونه اودونکو د پاکستان د نورو برخو په شمول په خیبر پختونخوا کې هم 13 شپه زلزله راغلی وه چې زیات زور یې بیا په 1000 ډیویژن کې محسوس شوی وو. دغه زلزلې په ریکټر سکیل باندې مقدار 5.1 وو، او د زلزلې ماهرین وایي چې د دې مرکز هم هغه کم چې په کال 2015 کې راغلی خونړۍ زلزلې مرکز. تفصیلي رپورټ اور په دې اړه باندې د احسان احمد خان نه.
د زلزله پیما حکومتي ادارې تر مخه دا زلزله د جمعې او خالی تر منځه د شپې په 1 منټ کم 2 بجې تر سره شو، او د دې زلزلې تاو د 5.3 نه تر 5.5 پورې خودلې شوې. د ابتواد سیمې یو ځایي خبریال عادل عباسی په وینا چې د دغه زلزلې له وجې تر دې دمه د 150 نه زیات کورونو غورځېدو راپورونه ترلاسه شوي دي.
تحصیل حویلیاں ہیں، وہاں پہ ناڑا تھانہ ہے، اس کے جو کہ مکان کرنے سے 3 افراد جمباکو ہیں، جن میں 2 خواتین اور 1 بچہ شامل ہے. جبکہ ابھی تک جو مکانات گرے ہیں ان کے جو نقصان پہنچا ہے ان کی تعداد تقریباً 30 سے زائد ہے.
عادل عباسی وائی چھ دغه یو کورس چھ دے ابتباد حویلیا تحصیل پہ ناڑا نمیزائی کی غرزے دلے پہ دغه کی یواش پگش کلنا پیغلا، یو اتا سلیخ کلنا زنانا، او یو دا نهو کالو ماشوم وجل شوی دی. دی وای چارواکو سره یوازې ابتواد ضلع کې د 150 نه زیات کورونو نړېدو راپورونه رسیدلي، خو دغه د زیانونو جاج اغیستو دپاره د میکمامال ټیمونو کار هم روان کړی. د ابتواد ترڅنګ مانسیرا، بټګرام او تورغر ضلعو څخه هم د کورونو معمولي زیانونو خبرونه لاسته شوي دي. بلخوا د امریکا د جیالوجیکل سروے لخوا خور شوی راپور وای دغه زلزلې مرکز د اسلام آباد نه 9 میل لري شمال اړخته وو. د پیښور د زلزلې پیما مرکز یو چارواکی مشتاق علی شاه د دغه زلزلې تاو 5.3 نه تر 5.5 پورې خای، او وای دا زلزله د ځمکې دننه 10 کیلومتره کې د پاسا راغلې ده، چې مرکز هم هغه ځای کې وو کوم چې د اکتوبر 2015 زلزلې وو. نوموړي زیاته کړه دغه د هیمالیا غرونو لړۍ سره نږدې سیمه د زلزلې د پاره خطرناکه ګڼل کیږي.
برمان را شروع شي تر دغه کشمیر پورې ټول انتهائی سنسیټیو دی زلزلو لپاره. دې کې انرژي سٹور کیږي، بیا انرژي ځان ته کمزور دی ګوري په هغه باندې. زلزلې په ځین کې هم دغه انرژي مثلا ودازې او ته کمزور اوس کاری ته بیا چې دې په اوس پرون دې ځا چې په موخ نو دا ځین له خو الډی کمزوري شي دی غوړو ثاتې دې کې دی یا دې کې دل نه کوم دې تلاره ملي دې شي دغه لپاره وکړ کچ شي دی نو ځان ته بیا د انرژي ریلیز کې دې لپاره دې ګوري
په اکتوبر 2015 کې چې کومه د 1.6 تاو زلزله راغلې وه، د هغې له وجې د خیبر پختونخوا په مانسیرا، بټګرام، تورغر، شنګله او د پاکستان د ولکې لاندې په کشمیر کې 85,000 خلک مړه شوي او 15,000 خلک د کورونو غورځېدو له وجې بې کوره شوي وو. د جیالوجیکل سروې ماهرانو لخوا چې د خیبر پختونخوا، بټګرام، مانسیرا او د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر ځنې برخې د زلزلو د پاره په سری لیکه کې دننه یا خطرناکې ګرځول کېږي. دغه ماهران وایي په کار ده د زیانونو څخه بچ کېدو د پاره په دغه سیمو کې ښودل شوي په ځانګړي طرز کورونه جوړ کړی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
گرانوردن خدا ڈیو ریڈیو دام نخوا د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې تیر شپه د باران وروسته راغلو سیلابونو نوره تباہی کړې ده او د پی ڈی ایم ای یا د آفتونو په مهال د مرستې صوبایي ادارې تر مخه په دغه سیلابونو کې تر دې دمه د مړو شو کسانو شمیره ډیر شو ته رسیدلې ده. په دغه سیلابونو کې د چترال په بیلابیلو برخو کې یو شمېر کسان اوبه وړي دي او د ادارې چارواکي وایي چې د مختلفو سیمو نه 400 څاروي هم اوبه وړي دي او سره د دې ډیر شکرونه په لویو پیمانه دکانونه، اسپتالونه، سړکونه، پلونه او حکومتي ودانۍ هم تباه شوي دي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو د ریو ریډیو خبريال اسلام الدین ساجد نه.
د خیبر پختونخوا شمالي ضلع چترال کې یو ځل بیا سخت بارانونو سره سیلاب راغلی دی او په بره چترال کې په لویه کچه تباهي کړې ده چې پکې تر اوسه پورې د 13 تنانو مړینې او 65 نه زیات کورونو تباه کېدلو اطلاعات مخې ته راغلي دي. د چترال نه ترلاسه شوو اطلاعاتو تر مخه د بره چترال، مستوج تحصیل، بمبوریت او ګرم چشمه سیمو کې د سختو بارانونو لړۍ روانه ده او تیر شپه د اوتل او 62 کلو کې سیلاب سخت تباهي کړې ده. د سرکاري راپورونو تر مخه دغه کلو کې 40 کورونه سیلاب په مکمله توګه تباه کړي دي چې پکې دیش تنان اوبو وړي دي او دغه کې تر اوسه پورې د 12 تنانو مړی راوستل شوی دي. ولې نور تنان چې پکې زیاتره زنانه، ماشومان او بډاګان شامل دي هغه ورک دي. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر انیت الله خان وایي چې په سرکاري توګه د شپږش تنانو وجنې دوی ته تصدیق شوی دي.
اصل کې دا یو سینامینا چې هر مازیګر ته نوې سیلاب راځي او تازه ترین اطلاعات دا دي د پی ډی ایم ای چې کوم ته میسج او الرټ راغلی دی. شپږش کسان تر اوسه پورې په دې کې وړي شوی دي. ګڼ شمېر کورونه چې اتیا یا د سل نه زیات دي دا پکې را شوی دي. دکانونه پکې وړي شوی دي. مستو جیریا کې په دې ځینو کې مناسب صورتحال دی او چې مسلسل دا سیلاب راځي او بظاهره داسې نه ښکاري چې چېرته باران شوی دی یا دغه شوی دی. اسمان چینی او مازیګر مازیګر مستقیم په سیلاب راشي. بهر صوبایي حکومت ته ټوله مشینریات ته موجود ده. پاکار می خپل عملیات جاری ساتلی دی او امید ده چې د دې فیز نه منګه وځو نو چې دا کوم انفراستراکچر تباہی شي د دې بحالی به وشي ان شاء الله.
د سیلاب د لاسه په اوتل او ششت کې سلويخ کورونه په مکمل توګه سیلاب وړي دي. شل کورونه ته لګ نقصان رسولې دي. 15 دکانونه، یو پېټرول پمپ، یو مدرسه او په سونو ساروي هم سیلاب وړي دي. د ځای یو خبريال محکم الدین وای چې دې نوې سیلاب په لویه کچه تباہی کړې ده.
کل شام سیلاب آیا ہے. بپر چترال کے علاقہ مول گاؤں میں تقریباً کوئی 5 دیہات کے اوپر یہ سیلاب آیا ہے اچانک شدید بارش کے نتیجے میں اور اس میں مجموعی طور پر جو ہے 30 افراد جو ہے بہت انداز ہو گئے ہیں. قریب گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں اور ایک مسجد، ایک مدرسہ، دو گاڑیاں اور پیٹرول پمپ، 25 دکانیں، پورا ایک سسٹم مکمل طور پر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے.
محکم الدین وائی چتے شپرا غلی دے سیلاب ډیر زیان خلکو تر سوالې دي. کلی یې تباہ کړی دي او خلک د سخت ستونزو سره مخ دي. په چترال کې د 13 لس ورځې د سیلاب او بارانونو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 400 کلو ته نقصان رسیدلې دي. ولې د نوړان دي 13 لس ورځې کې سیلاب د لاسه 3 تنان مړه شوی دي. انیت الله خان وایي چې د سندونو په غاړه میش خلکو ته دوی ویلې دي چې خپل کورونه دي خالی کړی.
ور دې ته خلک وارننګ او دغه شو شې اړلې دي. د ریسک څوک نه لې کول شي. خبر راځي چې سیلاب باندې وخت کې خپل حدود نه هم ډیر زیات مخ کې لاړ شي. خود احتیاط تقاضا ودایي چې را روان 15 ورځې کې د دریابونو غاړې د چټچا کوبنه چې هغه د خپل د غینه ووزي.
په چترال کې روانو سیلابونو د لاسه د سیمې ټولو سړکونو ته هم ډیر زیان رسیدلې دي او تر اوسه 10 پولونه سیلاب وړي دي چې لامل یې سیمې کې د خلکو تګ راتګ ټولې لارې بندې دي او خلک د سخت ستونزو سره مخ دي. د یادګرنې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د موسمیاتو محکمې دا پیشبیني کړې وه چې په هزاره او ملکن ډیویژن کې به روانه هفته بارانونه وي او دغه سره سیلابونو راتللو خطر هم شته دي. ځکه د سندونو او خړونو غاړې ته میش خلک دي احتیاط نه کار واخلي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانوندن کو ڈیوا ریڈیو تے یوارے بیا پ خیر رالے بخش دے پاکستان کے دا ماسکوتن اتنے میں افغانستان کے لیے تو دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سحر یولس نے بجے دے خبرن راندی کون کے زو شعیب زادہ
او زو محمد اکرام
یوارے بیا بخش دے خبرن تفصیل تا
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف وای د چین په مرسته د گوادر دفاعي بندرګا او گوادر کاشغر پروژه په هر حال کې جوړوي. د پوځ مشر بلوچستان پنجګور سیمې ته د سفر په وخت خبره منلې چې دغه منسوبې لپاره په صوبه کې امن ضروری دی.
جنرال راحیل شریف وویل چې دغه ډول پروژو لپاره په بلوچستان کې سوله او امنیتي وضع ښه کولو ته اړتیا ده.
د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلي رپورټ کې د بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا وایي چې تیر کال د پاکستان پوځ په ولقه کې د ترهګرۍ په تورونو نیول شوي لږ تر لږه سل تنان وژل شوي. د پاکستان حکومت تر دې دمه د دغه رپورټ ته څه ځواب نه دی ورکړی.
او په داسې حال چې ترکی، شام او عراق کې د وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړي، د ملک وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي عملیات به هغه وخت پورې روان وي تر څو چې ضروري وي.
او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان پوځي مشر جنرال راحیل شریف وای په کلکې زپلی بلوچستان ایالت کې د گوادر بندرګاه او د پاک چین اقتصادي راهدارې لار به په هر حال جوړوي. د بلوچستان پنجګور سیمه کې جوړیدونکي پاک چین اقتصادي راهدارې سړک کتنې په وخت پوځي مشر ویلي پوځ یې تیار دی چې د گوادر منصوبې ته عملی شکل ورکولو لپاره هره قرباني ورکړي.
اخوا د انګریزي په وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلي رپورټ کې د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا وایي چې تیر کال د پاکستان فوج په ولقه کې د ترهګرۍ په تورونو نیول شوي لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې دمه دغه رپورټ ته کوم ځواب نه دی ویلی. د دې رپورټ تفصیلي حال به د روانې خپرونې په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان بای د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي تګلارې عملی کول وروسته په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. یوې غونډې ته د وینا په وخت داخله وزیر د قومي تګلارې دفاع کړي او ویلي ټول ادارې د قانون لاندې کار کوي او چا هم د آئینی اختیاراتو نه زیاتې نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې تیر شپه د باران وروسته راغلي سیلابونو نورو تباهي هم کړې ده. د آفتونو په مهال د مرستې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای تر مخه په دغه سیلابونو کې 19 نور کسان مړ شوي دي. د ادارې تر مخه په روانو سیلابونو کې په چترال کې د مړو شوو کسانو شمېره 150 ته رسېدلې ده. د پی ڈی ایم ای تر مخه په مختلفو سیمو کې 1400 څاروي هم اوبه وړي دي او په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د لاسه 150 کورونه، دوکانونه، هسپتالونه، سړکونه هم اوبه تباه کړي دي.
په داسې حال چې ترکی په دوه سیمو کې د وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړي. د ملک وزیر اعظم احمد داوتوګلو ویلي امنیتي عملیات په تر هغه روان وي تر څو چې ضروري وي. د ترکی پوځ شام کې د تندرابه ډلې دولت اسلامي په مرکزونو د جمعې د ورځې راهیسې عملیات جاري ساتلي. د دې سره ترکی شمالي عراق کې د غیر قانونه ګرځول شوې کردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی په اهدافو تازه هوایي حملې شروع کړي.
د امریکې صدر باراک اوباما ویلي په افریقا کې کاروبار د بیلابیلو ثقافتونو ترمنځ خنډانو ختمولو او د یو پل کردار ادا کولو سره سره تشدد او مایوسي ختمولو کې هم مرسته کوي. د کینیا نیروبی ښار کې د نړیوال تجارت غونډې ته د وینا په وخت اوباما په افریقا کې کاروباري خلکو او د دغه براعظم د هیوادونو په تجارت کې د سرمایه کاري ډاډ ورکړو. نوموړي ویل افریقا د نړیوالې ترقۍ مرکز جوړېدل پکار دي، نه چې یوازې د افریقایي هیوادونو مرکز جوړ شي.
د امریکې انتظامیه د جمعې په ورځ اعلان کړی دوی به مشرقي یوکرین کې د روس په لبا جدي غوښتونکو پر ضد جنگ کې د یوکرین امنیتي ځواکونو ته تربیت غځوي. امریکا د وړاندې نه د یوکرین قومي محافظ دستو ته تربیت ورکوي.
د امریکا د دفاع محکمې په عام امریکایانو غږ کړی چې د پوځي برتۍ مرکزونو بهر د وسله په لاس نه ودرېږي. د امریکا په تینې سیالت کې د 15 مرین عسکرو د وژنې پیښې وروسته عام امریکایان د پوځي برتۍ مرکزونو ته ورمات شوی دی چې د خپلو پوځیانو حفاظت وکړي. د پینټاګان پریس سیکرټري لخوا په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې موږ د عام امریکایانو د جذبې قدر کوو چې دوی د خپلو عسکرو حفاظت لپاره اوتی دي، خو موږ دا نه غواړو چې د وسلې سره د دوی ودرېدل د امنیت په اړه زموږ اندېښنې نورې هم سیوا کړي.
د بروندی صدر پیر انکورنزیزا په دریم ځل صدارتي انتخابات په داسې حال ګټلی چې د نوموړي دریم ځل صدارت ته ودرېدو آئینی حیثیت په سر په ملک کې لانجه روانه وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا ډی وی ریډیو دا قدر اردوونکو د انګریزي ژبې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو تفصیلي رپورت کې د بشري حقوقو تنظیمونو لخوا ویلي چې تیر کال د پاکستان د فوج په ولقه کې د ترهګرۍ په تورونو کې نیول شوي لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د دغه رپورت ته څه ځواب نه دی کړی، خو دغه رپورت خلاصه اورو زموږ همکار مختار خلیل نه.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف د خپل ملک قبایلی سیمو سره سره خپلو بندوبسي خارونو او سیمو کې هم د ترهګرو او د طالبانو خلاف درانه فوزی عملیات شروع کړي دي. خو د طالبانو په شک کې نیولې شوي ډېر کسان د اختونو پختونو خفیه ځایونه غایب کړي شوي دي، او تر ډېرې مودې پورې د دوی د مړ ژوندي د پته نه لګېدو وروسته ناڅاپي د دې نیولې شوو کسانو خپل خپلوان د هغوی د مرګ نه خبر کړي شي. نن د امریکې د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه چاپ شوی یو تفصیلي رپورت کې پاکستان کې د طالبانو په شک کې د نیول شوو کسانو او د هغوی د دردناک انجام په باب له یو تفصیلي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت شروع د نیاز بیبی نومې د یو داسې مور داستان نه شوی ده چې د هغې زوی یو ورځ فوجیانو د خپل کور نه د شپې اوچت کو. تر یو نیم کال پورې د نیاز بیبی د زوی هیڅ اته پته نه وه، خو تیر کال ورله یو خفیه ټلیفون راغلو چې خپل زوی سره ملاقات له د کواټ جیل ته راشي. خو دا هم ورته په خته سره ویلې شو چې سو خبره ومه. د میرمن نیاز بیبی د کواټ جیل دننه یو فوزی مرکز کې د جیل د جالو پوری غاړه او درولې شوی خپل زوی اصغر محمد سره ملاقات وکړې شو. د لنډ شان ملاقات نه میاش پس میرمن نیاز بیبی له بل ټلیفون راغلو او ورته ویلې شو چې ستاسو وی مړ شوی دی او د هغه د مړي د وسولې لپاره راشه. نیویارک ټایمز لیکي چې اصغر محمد په تیر یو نیم کال کې د فوجیانو په ورکه کې مړو شو سلګونو کسانو ځنی یو تن دی. د بندیوانو کسانو د تشدد او د بلګو توند د لاسا او د ماورای عدالت د قتل کېدو تورونه لګولې کیږي. دا تورونه په خوانی بندیوان کسان د بندیوانو خپل خپلوان او د بشري حقوقو مرستیالان لګي. اخبار لیکي چې دا تورونه په داسې وخت کې را مخته شوې دي ارکله چې د پاکستان د فوج جرنیلان د نوو قانوني او عدالتي اختیاراتو سره د ډیر زیات واک اختیار خاوندان شوې دي، او دا شان دوی د طالبانو خلاف خپل جنگ ډیر توند کړی دی او په سلګونو خلک یې نیولې. خو اعتراض کوونکي وایي چې د پاکستان د حکومت د ترهګرۍ خلاف دا ټولې کامیابۍ د بشري حقوقو د خلاف ورزو په قیمت په اوبو لاهو کېدای شي، او دا شان د پاکستان نازک جمهوریت کمزوري کولې او د ترهګرۍ خلاف د پاکستان د حکومت حالې ځلې تالا ترغ کولې شي. نیویارک ټایمز امینستی انټرنیشنل لا د کارکونکي یو تن مصطفی قادری د خلیلې کړی دي چې خلک ډیر زیات ویری اخیستی دی او د فوج خلاف خبره د خلی نشي وسته. امینستی انټرنیشنل ته په کال 2014 کې پاکستان کې د فوج په ولقه کې د سلو کسانو د وجلې کې دوه خبرونه راغلي دي. اخبار لیکي چې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د پاره د نظر بندې درې سلويخت خفیه مرکزونه جوړ کړی شوی دي. دا زیاتره په موجوده جیل خانو یا په چونو کې دي او د خلکو د سترګو نه پټ ساتلې شوی دي. د بيدرک خلکو خپل خپلوانو په خبر های کورټ کې یو ویش سو مقدمه درج کړي دي او د خپلو بيدرک خپلوانو د خیر خیریت معلومې دو خواسته کړي دي. نیویارک ټایمز د کورمی ایجنسی د یو قبایلی حال هم لیکلی دی د چا چې په کواټ کې نیولې شوي درې زامن د فوجانو په ولقه کې مړه شوي دي. د دې قبایلي د وکیل وینا ده چې دی د دې ویرې د فوج خلاف ارزی نشي کولی چې باقي درې زامن به ورله هم ونیسي. د فوج لوی ویان میجر جنرل آسم باجوا د نظربند مرکزونو په بابله د ډېرو زیاتو تپوسونو په جوابونو ورکولو چپ دی. د امریکې د قومي سلامتیا د ادارې پخوانی ملازم ایډورډ جی سنوډن چې اوس د امریکې حکومت نه منحر شوی دی، تیر کال د خفیه رازونو ښکاره کولو په موقع پاکستان کې د فوج د لاسه د بشري حقونو د وهنو ذکر هم کړی دی او ویلي دي چې امریکا د پاکستان د فوج د کړو نه ښه خبر ده، بیا هم ورته د اربونو ډالرو فوجي امداد دین کړی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې سوات کې د ډیور ریډیو د خبریال د فیاض ظفر په حواله لیکلی دی چې فیاض ظفر په کال 2014 کې د فوج په ولقه کې د وجلې شوو اتو سلویختو کسانو مړي سوات ته پر وړو لیدلی دي. فیاض ظفر وایي 15 مړي سخت کال هم سوات ته راوړلی شوي دي. تازه مړي د جون په دویم تاریخ راوړلی شوی دی. په سوات کې ډیرو زنانو د خپلو بيدرک خپلو خپلوانو د حال احوال معلومولو لپاره یو احتجاجي ډله هم جوړه کړې ده. د دې ډلې مشر جان سبا نیویارک ټایمز ته ویلي دي، ما د خپل بيدرک شوي خاوند د در درک معلومولو لپاره هر دروازه وټکوله، خو څوک هم راته د خپل خاوند حال نه وایي. قانونی ماهران لکی چې د ترهګرۍ د نوغي وستو د پاره فوزی عدالتونه اگر که په عالمی معیار پوره نه دي او د دې خلاف د پاکستان سپریم کورټ ته ارزای هم شوی دي، خو په تیر دسمبر کې د پیښور په یو سکول کې د طالبانو د لاسه د یو نیم سلو تنکو ماشومانو د ناترسه قتلان له سببه خلک د فوزی عدالتونو په حق کې دي، بلخوا حاکمانو 500 ورکولو له هم زور ورکړی دی او تر اوسه پورې 178 کسان پانسي کړی شوي دي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د فوز په ولقه کې د وجلې شوو بندیوانو خپل خپلوان ډیر زیات یرولې کیږي او حاکمان په زور روړي چې خپل مړي زر تر زره خخ کی. اکثره جنازې د شپې وشي او مړي هم د شپې په تیار کې خورو ته اوسپارلې شي.
ګران اوردونکو، دا نیوی ریډیو ده. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د اقتصادي یونټو یا صنعتي کارخانو بحالې لپاره د 1.5 ارب روپو نصیبه پیکیج اعلان کړی دی. دغه اقتصادي پیکیج سره به د باړې تحصیل 1.5 سل نصیبه تباه شوي صنعتونه بیا بحالیږي. تفصیل په دې اړه باندې د ډیوی ریډیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شانه پوښتلې. ستاسو پام ته راګرځو.
دا جی نن گورنر خیبر پختونخوا دی باڑ ایجنسی دی فاٹا چیمبر آف کامرس دی خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس سره په میٹنگ کې دی باڑ دی انڈسٹری دریم مرحله آغا بحال آغاز کړو. تاسو به یاد شئ چې په پہلا مرحله کې پاور لومز افتتاح کړی و هغه په 16 جون باندې، او نن د غټ انڈسٹریز د خلاصولو لپاره د میکانیزم اپروول ورکړو اور یہ قسم گرین تھی نہ لگے تو ملاف جاوید اخبل کاروبار اور انڈسٹری بھی بحال کر رہی نہ صرف انڈسٹری بند بحال کی گی بلکہ اگلی قدا دل کا جو انوائرمنٹ بھی جڑے گی چاہے کہ اخبل کاروبار کا کولی شی آگے کی دی بازار امپرومنٹ شامل دی، بلکہ میونسپل سروسز ورکول شامل دی، ریسکیو سروس شامل دی، پکے روڈ امپرومنٹ دے پکے مختلف بائی پاسز دی، دی باڑے دی تیرا سر کنیکٹیوٹی دے پارا روڈ دے سکولونو اسپتالونو بحالی دا پدې ټول باندې تقریبا د 1.5 ارب نه زیات خرچه بکیږي او دا آن ګوینګ پروسس ته ان شاء الله د نه علاوه غوړ فنډ هم راځي او مکمل طور باندې د ملټنسی نه بعد زندگی نارمل کولو لپاره چې څومره غفیل وو ضرورت یې اوبه حکومت ورکړي.
ٹھیک شهاب علی شاه صاحب، بن سنټی یونټ او یا انډستریل ریوایبل د پارا لاغه بیا بحاله د پارا د امن او امان ډیر زیات مهم ګڼل شي او دې پر ظاهر خبر اسکل لیبر او نور لیبر به باړې ته هم راځي. څومره مطمئن یې تاسو چې په باړه کې اوس امن او امان چې دی هغه پوره تور بهار شوی دی؟
زه په خپل د باړې خلکو انډستریلیست څو فیصد مطمئن یم چې ان شاء الله په باړې کې اوس کاروبار هم کېږي او دا یو مکمل محفوظ علاقه ده. تاسو به کتلی چې اکتوبر 2014 کې د آپریشن شروع شو، د هغې نه بعد دلته داسې غټه ناخوشګواره واقعې رامنځته شوې. ټوله علاقه د دهشتګرد نه تر حضر نه صفا کړې شوې ده. سیکورټي فورسز هم په دې پدې موجود دي، خطردار لوبې هم بحال شوې دي او دا انډسټري اوس په خپله مخې ته راځي چې موږ خپل کاروبار هلته بیا شفت کول غواړو، هلته خپل کاروبار کول غواړو.
شلم مارچ د باڑی د کډوالو واپسی شروع شوې ده. قدم راته وی چې د کومو قومونو تر اوسه پورې څومره کورنۍ واپستلی او دا چې ساسو انتظامیه په یو وخت کې ویلو چې سپا قوم چې دی دغه واپسی فی الحال ممکن نه ده، په هغه کې څه پیشرفت آیا شوې کنه؟
دیکھیے جناب، مرحله وار واپسی پروگرام دی. په کله مرحله کې من اکاخیل قبیله پدیم مرحله کې شلوبر اور اوس برکمبر خیل قبیله بحالی چې دا په آخري مرحله کې ده او دینه بعد د ملک دین خیل کمر خیل چې کوم قبایل دي اب واپس دي. تر اوسه پورې سلویز زرا خاندانونه چې دي دا واپس کړی شي دي اور اوس کې اخر نه پس به دا تراز نورم کې کړی شي او زمون کوشش کوي دا د اخر پورې چې څومره هم کډوال بهر کړی شي دا ټول واپس لاړ شي. سو پورې د سپا قبیله د واپسې تعلق دي. د سپا قبیله تاسو معلومه ده چې هغه په کوم وجوهات نه دغه واپسي ځنډول شوی ده. هغه لپاره د قبایل د جرګې سره هم خبرې روانې دي او خو په هغه باندې د هغه تاریخ ورکولو داسې فیصله نه ده شوې.
تاسو نه اخرنۍ پوښتنه ده چې تیرا ته تقریبا زیاتره کډوال د کمبرخیلو، ملک دین خیلو، زخه خیلو او د شلوبر واپس تللي دي، خو بیا هم د بر کمبرخیل یو تقریبا 1200 کورنۍ اوس هم په دوراني کیم کې او په کورم ایجنسۍ کې پاتې دي. قدم راته ویل چې دغه خلک چې دی ولې پاتې شوي دي او دغه واپسې تاسو څه پلان لرئ کنه؟
تیرا ته زمونږ تقریبا د 15 زره زیات خندرنه واپس کړو تیر کال. خدا چې کوم کلی چې کوم کلو خلک لا په شوه نه دي دا دی اپریشن خبر 2 پر ایریاز کې راتل هغه ایریاز کلیئر نه دي سکیورټی له سره نه ځکه هغه یو تشکری شي نه چې خدا نه خواسته د دوی الته ځانمال ته څه نقصان نه رسي اوس هغه علاقه صفه کړی شو او ان شاء الله دې هم ډېر ځل خپل علاقو ته واپس شي.
شبریسا چې د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره تاسو خبرو کولو ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو د پونړیوال مارکیټ کې د سرو زرو بای را پریوتلی دي چې د هغې سره په پاکستان کې هم د سرو زرو په بایو کې ډیر کمی راغلی دی او په 15 کالو کې تر ټولو کم حتی د سرو زرو بای را پریوتلی ده. رپورت په د مردان زمونږ خبریال ریاس حسین را کوي.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د سرو زرو بیې په ریکارډ سطح باندې راغورځېدلې دي او د ملک دننه د سرو زرو د یوې تولې بیه 44,000 ته راکوزه شوې ده او ماهرین وایي چې د دې نیغ په نیغه تعلق د ډالر د مضبوطیا سره دی او د دې اثرات به عام وګړي ته ونه رسیږي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې په 13-15 کالو کې د سرو زرو بیه په یوه توله کې تقریبا 15,000 روپۍ راکوزه شوې ده. د رپورټونو مطابق په جنوري کال 2014 کې د سرو زرو بیه یو کم 15,000 روپۍ ته رسېدلې وه، خو اوس په پاکستانی مارکیټ کې د سرو زرو د یوې تولې بیا 44,000 او 4,000 روپۍ مخې ته راځي. اقتصادي ماهرین وایي چې د سرو زرو بیا د راکوزېدو وجه د امریکایي ډالر استحکام ښایي. په دې حقله د اقتصاد ماهر رخسار علي ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو په ډیمانډ کې کمی هم مخې ته راغلی دی.
د سرو قیمت هغه د ډالر د قیمت سره تړلی وي همیشه د پاره، چې کله هم د ډالر قیمت سیوا کیږي نو د هغې سره سره د سرو قیمت چې دی هغه کمیږي. چې ډالر دی هغه کې استحکام راغلی دی او هغه کې طاقت راغلی دی، نو په دې وجه باندې د سرو قیمت کم شوی دی. دویمه بنیادی خبره دا ده چې په انټرنیشنل مارکیټ کې د سرو زرو د اغستلو چې کوم ډیمانډ دی هغه کم شوی دی، په دغه وجه باندې د سرو په قیمت کې چې دی کافی فرق راغلی دی. دا به تر هغه وخت پورې وي انډیا یا چاینا چې تر سو پورې هغه په انټرنیشنل مارکیټ کې د دې سرو زرو اغستل نوي شروع کړي.
څېړنې وایي چې په نړیواله سطح باندې د سرو زرو د یو اونس بیا 1,100 ډالر ته راکوزه شوې ده او د دین وړاندې دغه بیا 15,000 ډالر ته رسېدلې وه. او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې د کال 2011 راهیسې په نړیواله سطح باندې د سرو زرو په بیو کې 22% کمی راغلی دی. د رپورټونو مطابق په نړیواله سطح باندې د سرو زرو په غوښتنه کې 5% کمی مخې ته راځي او په جنوبي ایسیا کې د اقتصادي ماهرینو په وینا چین په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو اخستل شروع کړي وو، چې په نږدې ورځو کې د هانګ کانګ په مارکیټ کې دغه سره زر خرڅول هم شروع کړل. په دې حق لا مقامی د اقتصاد ماهر فداوسین وایي چې عام وګړي ته به د دینه څه خاص پیدې ونه رسیږي.
یو په ډالر کې کوي یو په ګولډ کې کوي. دا سره چې ګران شي په دې مخ په پلونو کې یو څو پلونو نسره ګرانو نه دی وجه دا وا چې چې کوم ادارې بلکې ملکونه هغه سره راتل شروع کړي. کچین چې کوم دی نو سره دی لا رسیو هغه خپل دغه ډایورسيفای کو چې فارن ایکسچینج ریزرو چې صرف ډالرو کې نه کنا فارن ایکسچینج ریزرو په مختلفو سیزونو کې خلک دي. زما خالي ملکونو چې زرا غسل بند کړل اوټومېټیکلی قیمتونه لاندې رالل. په ټول دنیا کې لګ اکانومي یو یو دغه ریوایول طرف ته روانه ده. بیا ستا کې څنګه هم خو کیږي ورو ورو یانګستر چې کوم ودونه کې دغه لپاره خو ډیفینیشن یو پیدا شو چې د دې داسې په پور سیګمنٹ اف سوسایټي چې د پاره باندې داسې ډایرک اثر نه وي.
یاد دی چې پنیز دی ورو کې د پاکستان دننه د ودونو سیزن ولاړ دی. راتلونکي د سپتمبر د میاشتې نه بعد د ودونو سیزن شروع شي چې په پکې نوې کول ته هم فائدې ورسیږي. ریاض حسین وایس امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان نه د خټکو او د انګورو کاروباری کوونکي خلک وایي چې کم انګور او خټکی چې دی اوس پاکستان ته برآمد کوي، په دې باندې د پاکستان حکومت ډېر کسټم ټیکسونه لګولي دي. د دې لپاره یې ګټه هم کمه کړې ده او هم د دې له وجې د دې په برآمد کې ډېر کمی هم راغلی دی. نور حال پې د چمن نه د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سره دی را کوي.
هر کال د چمن لاري د افغانستان څخه د سیزن په وخت په لوی کچه سره خټکی او انګور او پاکستان ته راوړل کیږي. خو سږ کال د خټکی او د انګور بیوپاریان وای چې د حکومت پاکستان لخوا بې ځای ټیکسونو له وجې د دغه خټکی او انګور و پاکستان ته د راوړلو کچه دوی ډیره کمه کړې ده، ولې چې صحیح قیمتونه ودی ته نه ترلاسه کیږي. د چمن په بارډر په ګمرک کې د کلیرینګ کارکونکي د یو کمپنۍ نماینده عبدالباقی وای چې حکومت پاکستان سږ کال په دغه خټکی باندې جی ډی انکم ټیکس او آر ډی په نامه محصولونو کې 100% اضافه کړې ده، چې د دې له وجې اوس افغاني او پاکستاني بیوپاریان دغه خټکی او انګور په هغه کچه سره اوس و پاکستان ته نه راوړي په کومه کچه سره چې به دوی تیر کال و پاکستان ته راوړي وو.
ته د چمن پر کښته باندې پر لسپلر ګاډۍ باندې زموږ ټکس جوړې دي 1,144 روپۍ، چې هغه دې کال ته رسېدلی دي 4,133 روپۍ ته. پخوا بدلته زموږ سټېشن ته 1,160 ګاډۍ راکللې، د ډیلي په بنیاد اوس کمې سولې 10-30 ګاډۍ دي. دا ټکسونه چې ورځ په ورځ بالا کېږي زموږ د مخه صدا خټکیاړي پر نور ملکو به ویسي. مخکې په کروڑاو روپۍ موږ په دا درې میاشتې کې ګورنمنټ ته ټکس ورکاوي، اوس به دا اخر به راشي ولکاو ته به ودرېږي.
خو د پاک افغان ګډ د صنایعو کوم چې د دواړه دولتونو تر مابینځ د تجارت نگراني کوي او د تجارت و مخته خنډونه لرې کولو دپاره د دواړه طرفو ته کار کوي، خو د دغه د صنایعو د خونې د پاکستان لخوا مرستیال مشر انجینیر داروخان اڅکزی څخه چې کله ډیوه ریډیو د دغه د پاکستان لخوا د محصول کچه زیاتولو په هکله وپوښتل، نو هغه وویل چې وو دوی په دې هکله خبرتیا لري، خو د پاک افغان ګډ د صنایعو د خونې د چوکاټ له لارې دوی د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې بوخت دي ډیر ژر به دغه محصول راکم کړل سي.
افغانستان کې سفیر او دغه کمشله ترشید د دې سره خبرې شوې دي. اساق دار صاحب پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی صاحب دغه سره میټینګ کړی دي. موږ په دې کې د دون هدا پورې بریالي شوی چې موږ سره د پاکستان حکومت دا کول کړی دي چې کم زیاتوب سوی دي زیاتوب ازاله بکو، او ان شاء الله بیا به د افغانانو چې دا کم روزانه د $100,000 په شاوخوا کې نقصان کیږي دغه به ان شاء الله ودرېږي.
خود حکومت پاکستان لخوا پر دغه تر میوو باندې د محصول کچه زیاتېدو څخه که څه هم د بلوچستان ایالت خپل خټکی او انګور په پروش رسیږي او شش قیمتونه و زمینداران ته ترلاسه کیږي، خو د خټکی او د انګورو د لوړې بای له وجې عادي خلک د دغه تر میوې په ارزانه ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا وخت خټکی په 75 روپۍ یو کیلو او انګور په 140 روپۍ یو کیلو په بازار کې خرڅیږي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دیو ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای دیو،
د ټوئیټر پته ده وی او ای دیو،
ایمیل دی
دیو ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003،
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-0.
ټاپ 10 د هر خالی پر وز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای سي.
اوس وخت دی وایس اف امریکا دی ریډیو اداري ته
د یورپ او د یوریشیا د معاملو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر ویکتوریا نولند د یوکرين په خپل تازه دوره کې خپل ملک نه د یو جدید جمهوریت او یورپی مملکت جوړولو لپاره د یوکرين خلکو د پخی ارادي لرلو وضاحت کړی دی. نائب خارجه وزیر میرمن نولند د یوکرين د آئینی عدالت د مرکز نه د جدا کولو او د بین الاقوامي مالیاتي پنګ نه د بل کیس د وصولې لپاره د لارې اوارولو په غرض د اصلاحاتو د منظورولو په حق کې د یوکرين د آئینسازي اسمبلی د تاریخي ووټ ستاینه کړې ده. میرمن نولند په دې باب له نور ویلي دي چې دا اقدامات داسې دي چې تر مخې به یوکرين کې د یو سو با اختیار کسانو د حکومتي واک اختیار نظام ختم شي او یوکرين به په یو ریښتونی جمهوری لار روان کی، چرته چې به د آزادو منډهو صفا معیشت او د یورپی معیار د معیاري منډهو نظام قائم وي. دې دا خبره هم په ګوته کا چې په دې ترمیمونو به یوکرين د مینسک د ډزبندۍ د لوزنامو په لړ کې خپلې ذمواری او لوزونه هم پوره کړی شي او د یوکرين آئین به د مرکز نه د جدا اختیاراتو لرلو یو دستاویز جوړ شي. دی کې به د یوکرین د ټولو سیمو خلکو ته د خپل مستقبل په خپله د فیصله کولو اختیار حاصل وي. بجټ سازه کې به ورته نور زیات اختیارات حاصل وي او په مقامی سطح د ژوند د معیار ښه کولو دپاره د ذمهوارو اخیستو موقع به ورته حاصل شي. دې نه علاوه دوی به په مقامی سطح جمهوریت له وده هم ورکولی شي او په مقامی سطح معیشت له د ودې ورکولو د صلاحیت خاوندان به شي. د یوکرین معیشت له د ودې ورکولو یو اهم اقدام به یوکرین کې د هر قسمه بډو رشوتونو مخنیوی کول وي. د بډو رشوتونو د نوغي وستو د پاره تازه جوړ قانون کې د شخصیاتو د بدلولو بندوبست هم شته دی چې دا شان د قانون د نفاذ یو صفه نظام وضع کړی شي. دې سره برابر یو کارکونکي د انصاف نظام هم پکار دی. نائب خارجه وزیر نولینډ نور ویلی دی چې خبره صرف استغاثې ته د مقدمو پیش کولو نه ده، استغاثې له بس مقدمې مکمل کول هم وي چې دا شان د یوکرین د خلکو دا اعتماد پیدا شي چې دوی سره انصاف کیږي. میرمن نولینډ د اصلاحاتو د نفاذ په عمل کې د یوکرین په خلکو کې د اتفاق په ضرورت زور ورکو. مونږ غواړو چې متحده محال په اقتصادي او قانوني مدونو کې د اصلاحاتو په معامله کې تند کار وکړي. د کال 2016 د ستمبر د ډزبندۍ د لوزنامو او د فروری د مینسک د منصوبې د نفاذ په حواله نائب خارجه وزیر میرمن نولینډ وی چې مونږ قوي تمه لرو چې د مینسک لوزنامې به عملي کړی شي. لکه څنګه چې معلومه ده چې د روس د پالیسۍ بدلولو او د خپلو لوزونو په پوره کولو کې د روس د ډاډګیرنې کولو دپاره امریکې او یورپي یونین بندیزونه لګولي دي. مونږ په صفاتو کې وایو چې دا بندیزونه به تر هغې پورې لګېدلې وي تر څو چې د مینسک په لوزنامو عمل درآمد نه وي شوی چې پکې د شر فساد ختمول، د برامته کسانو واپس کول او د سرحد بیا قائمول شامل دي. مونږ دا وضاحت هم کړی دی که شر فساد زیاتیږي نو مونږ روس باندې فشار نور زیاتولو ته هم تیار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. اوردونکو هم په دې باندې زمونږه د یوې ګینټې د خبرونو دا سلسله سر ته رسیږي. خو چرته ځئ مو لږو شیبو کې به مونږ تاسو ته یو ځل بیا د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د سر لس سندرو پروګرام اورئ. زمونږ د همکارانو وکیل خان او نایلا محمد سره زمونږ سره پروډیوسر وو وکیل خان او انجینیر وو جیکسن. د هغې هم مونږ مننه کوو. ټیکنیکل سایډ ته زمونږ سره مرسته کولی کچری زمونږه کوم پروگرام ستاسو نه اوریدل هیر شوی وي او انټرنیټ ته رسائی لري نو په ویب پاڼه باندې زمونږه پروگرامونه اوریدې هم شي کته یې هم شي او په هغه د کې تاسو خبرونه هم لستل شي. زمونږه د انټرنیټ پته را www.voadivaradio.com. مونږ سره اوسئ.
پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو